په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې کوو، په مو کې د دې سات خبرونه ته سرکم دا مهم خبرونه سرکم. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو ځنډ وروسته بیرته تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې پرتې وسله وال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. او هغه دوه ایټالوي مرستندویه کارکوونکي چې په سوریه کې ارغمل شوي دي تر خوشکېدو وروسته روم. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کونړ کې چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو وروسته بیرته تازه پوځي عملیات پیل کړي. د کونړ والي شجاع الملک جلالان نن ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی او په ځینو سیمو کې افغان کمانډوز واکونه له الوتکو څخه ښکته شوي. نوموړي تر دې مهاله په دې عملیاتو کې د کوم پرمختګ یا مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ویل د عملیات له دانګام ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو په هدف دي. څو اونۍ مخکې په دانګام کې چې د پاکستان له لوري پرې سلګونو وسلوالو برید کړی و، د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات له خنډونو سره مخ وو او د څه وخت لپاره وسنډول شول. وسلوالو طالبانو هم د حکومت له لوري په دانګام کې د دوی پر ضد د نوو عملیاتو د پایل خبره تایید کړې ده، خو دوی هم په دې عملیاتو کې تر دې مهاله د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. د ریپورټونو له مخې جواد ظریف ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزی افغان ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به هم په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي. تمه ده چې تهران ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند هم د دواړو هیوادونو د مشرانو یا جګپوړو چارواکو لخوا لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ډانیل فیلمن پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستر ستونزه ده. په کتنه کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي همداراز ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په ابوظبي کې د ایرلند له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هغه درې اړخیزو لوبه په لړۍ کې کیږي چې د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده. افغان لوبغاړي په دې لړۍ کې له ایرلندي او سکاټلندي سیالانو سره لوبه کوي. افغانستان د شنبې په ورځ په خپله تیره لوبه کې د ایرلند لخوا ماتې وخوړه او دوه مخکینۍ لوبې وګټلې او بله بایللې ده. د نړیوال جام په سیالیو کې به افغانستان لومړنۍ لوبه د فبروري په 13 له بنګلاديش سره کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی. د بلجیم لوی څارنوال اریک وان درسپ وایي چې په ختیځ ښار ویروي کې عملیاتو دغه تروریستي حمله مخه ونیوله چې افراطي وسلوالو غوښتل په پراخه کچه یې پایل کړي. پولیس ته په پلازمینه بروکسل او ویروي کې دغه لسو کورونو د تالاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریه تر راستنېدو وروسته پکې دېره وو. دوه تنه وسلوال هغه مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شول چې امنیتي ځواکونه په ویروي کې د عملیاتو لپاره ورسېدل. له دې عملیاتو سره سم په بلجیم کې احزارات دوهمې لوړې درجې ته وچت شول. په دې نښتو کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل وایي د عملیات د دې سرګندوی دي چې د دې هیواد چارواکي دغه کسانو پر ضد مبارزې ته ژمن دي چې ویره او ترهه خپروي. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په پاریس کې د افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې 12 کسان وشل شول. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقاني شبکه غیر قانوني اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هرف پرون ویل چې دا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د لمنځه وړلو لپاره یو مهم اقدام دی. مېرمن هرف ویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیر اسلام آباد ته د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې پروند امنیتی چارواکو په حواله رپورت ورکړ چې وای په نږدې ورځو کې به د حقانی شبکې او یو لس نورو افراطي ډلو پر فعالیت بندیز ولګوي. حقانی شبکه د متحده ایالاتو په تور لس کې له شاملو ډلو څخه ده. هغه دوه ایټالوي مرستندوی کارکونکي چې په سوریه کې رغمل شوي وي تر خوشي کېدو یوه ورځ وروسته روم ته رسیدلی دي. شل کلنه کریټا راملیا او یو ویشت کلنه وانیسا مارزولو نن سهار وختي روم ته نږدې یوې پوځي هوایي اډې ته ورسېدي. دا دوه مېرمنې د تیر کال د جولای په پای او یا د اګست په لومړیو کې د سوریې په شمالي ولایت حلب کې هغه مهال نادرکه شوې چې د یوې مرستندویه ټولنې سره چې د روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو پروژې یې درلودې کار کوه. هغه مهال دا څرګندنه وه چې دا ښځې د چا له لوري تختول شوي. د ډسمبر په یو دیرشمه نیټه دا دوه مرستندویه کارکونکي په یو ویډیو کې څرګندې شوې چې دا یې کوله د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي د النصره جبهې لخوا برمته شوي. په ویډیو کې ویل شوي وو چې دوی په هغه ائتلاف کې د ایټالیا د ګډون په عکس العمل کې ارغمل شوي چې د امریکا په مشرۍ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دوه ایټالوي مېرمنې د ایټالوي چارواکو د پرله پسې هڅو په نتیجه کې خوشې شوې دي. پرون په امریکا کې دوه تنه اعدام شول. یو له دې کسانو څخه چارلس فریدریک وارنر و چې په 1999 میلادي کال کې د یو ماشوم په وژلو محکوم شوی و او د اوکلاهوما په ایالت کې اعدام شو. وروسته له هغه چې د اپریل په میاشت کې د یو مجرم د اعدام پر مهال وژونکي پیچکاري کم اغیزه ثابته شوه، دا لومړنی اعدام دی چې په دې ایالت کې ترسره کیږي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل. تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ ازادي رادیوي مجله خبرو. خو مخکې له دې نه چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو یو رپورت راخلو، اکثره دیني عالمان تل ټینګار کوي چې انتحاري حمله غیر اسلامي دي. خو پښتنه دلته چې ولې د انتحاري حمله په حرام ګڼلو سره سره یو شمیر افغان سوانان دې ته چمتو کیږي چې په افغانستان کې انتحاري حمله وکړي. د دې پښتنې د سوابول لپاره ساده رادیو له دریو سوانانو سره چې له انتحاري حمله مخکې ول شي خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړي یو ځانګړي رپورت ته چې د یادو کسانو له مرکو جوړ شوی. ورپسې ازادي رادیوي مجله له یاده مباسي.
ټولو انتحاري حمله کوونکو ته د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې داسې ذهنیت ورکول کیږي چې د افغانستان ټول خلک کافران دي او باید چې د انتحاري حملو د ترسره کولو له لارې ورسره جهاد وشي. دیارلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د انتحاري حملې د ترسره کولو لپاره کابل ته راغلی و او د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماما په هڅو پیښور ته لاړ او هلته یې د تنګي په سیمه کې د مفتي په مدرسه کې د انتحاري حملو روزنه ترلاسه کړې. بلال وایي یو نیمه میاشتې د یو پاکستاني مدرس لخوا د انتحاري حملو روزنه ولیدلې.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کافران کابل کې او ته به جنت ته په ځو ځان مسوال. بابا جنت ته لاس بس کامیاب وسی دوه غسل پیغام وکړي. خوشاله مې چې نیولې بس لمر غه خو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت و ده، یک کتی ما یک کتی و اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه با ریموت هلته و.
بلال چې لا ماشوم دی په داسې حال کې چې سترګې لوخ کرا ډکیږي وای چې خپل مور او پلار سخت ور یادېږي. لدم یو پختل کده انتحاري حمله کړې وای او مور او پلار خور ورور یا کوم بل خپلوان دی وژل شوی وای، څه احساس بدی درلود؟ په ځواب کې راته وویل لخپل نیت او لدی چې د وسلوالو مخالفینو دوکه می خوړلې پښیمانه یم. د بلال په څیر اتلس کلن میر احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی، د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و. میر احمد ازادي رادیو ته وویل پاکستانی استادانو یې د انتحاري حملو ټول چلونه د پاکستان د پېښور د کورم ایجنسۍ په محمدیه مدرسې کې ورخودلی و. میر احمد چې د قرآن حافظ هم دی، ویل چې استادانو یې ورسره وعده کړې و چې له حملې وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې درته ناستې وي.
یو مسلمان نیستم.
ما ته ویل چې اوسنۍ دولت مسلمان نه دی، افغانستان ته امریکایان راغلي دي، دوی د امریکا په صف کې دي، باید له دوی سره جهاد وکړو. جذبه می ډیره شوه او د همدې لپاره چې موږ ته یې دعوت او تبلیغ کاوه ځان می تیار کړ. په تبلیغ کې موږ ته د اصحابو کیسې کولې او حدیثونه یې راته ویل.
میر احمد همداراز ویل چې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره ډیر کسان د حقانی شبکې یو مهم غړی حافظ حقانی روزي. انتحاری حملو ته د افغان ځوانانو او تنکی ځوانانو د آماده کېدو ډېر علتونه موجود دي. افغان کارپوهان بېوزلي، بې سوادي او د ځوانانو لپاره د سمو کارونو نشتوالی د انتحاري حملو د ترسره کولو اصلي لاملونه په ګوته کوي. خو په هغو کسانو کې چې د انتحاري حملو د ترسره کولو نیت لري، داسې کسان هم شته چې له بهرنیو ځواکونو څخه د غچ اخیستلو لپاره تر ټولو غوره لار همدا د ځان او نورو وژل ګڼي. ادریس چې د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل دوه کاله د مخې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي حمله کې پلار ووژل شو، نو ځکه یې په کندهار کې د فرقان العلوم په مدرسه کې د انتحاري حملو زده کړه وکړه او غوښتل یې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې انتحاري حمله وکړي.
بس دا زه یو دم زړه باندې تنګیا راغله، زما زړه تنګ شو، بس راولاړ شوم د پلار د غرته دغه سو او دا کوپار چې دي زموږ شریف هم څوباره سو زندې دخ کړې دي او نبی علیه السلام اسلام باندې فلمونه هم جوړ کړي دخ کړي دي. بس ما زړه یو دم تنګ شو، دغه سو بس راولاړ شوم، بیا کاته بس راووتم.
په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر انتحاري حملې شوې چې پکې پر افغان او بهرنیو پوځیانو سربیره زرګونه عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې یو شمیر ارواپوهان په افغانستان کې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره د ځینو خلکو د آماده کېدو علت بې سوادي او هغوی ته په نه پاملرنه کې بولي. یو افغان ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معمولا په دغه سنو دغه سال دغه مرحله کې دغه مذهبي او دیني ګرایشونه یا لیوالتیاوې ډېریږي. معمولا دغه د دوی رشد، د دوی کنجکاوي، د دوی عقدې، د دوی کورنۍ تعاملات، د دوی د نور مسائل د سبب ګرځي. په دې سره ټولنه کې څاوی په سلو کې اتیا په سلو کې وګړي نالوستي واضح خبره چې دغه کورنۍ غړی، دغه کورنۍ اولاد، دغه کورنۍ زوی یا دغه کورنۍ زلمی باید ته اصول کېږي چې هغه لاړ شي انتخاب وکړي، بل څوک مړ کړي یا ځان مړ کړي یا یو بل بدفیل وکړي.
ښاغلی عظیمی همداراز وویل چې کورنۍ باید په خپلو ماشومانو پام ولري او منظم درسي او تفریحي پروګرامونه ورته جوړ کړي. اخو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي انتحاري حملې غندي او د اسلام په خلاف یې بولي.
نوم نصرت تک دغه کوم امتیاریان چې کیږي دغه آرام دي، امتیاری هم دي ناروا کار د مونږ د حکومت نه غواړي چې دی مخاونیس.
نو مې نه کومه د کابل سودین کما او دغه کوم انتحاری عملی چې کیږي دغه په شریعت او په اسلام کې حرام دي، باید چې دولت دې مخنیوي وکړي، باید چې دغه امنیت لګوي شي او د ملي اردو هغه چې لیک خپل کارونه سرته ورسي.
د کابل یو بل سودین کې چې پلاری څو مده د مخه د کابل په یکاتو سیمه کې په انتحاری حمله کې وژل شو، ازادي راډیو ته وویل د قران حدیث په هیڅ ځای کې د بیگونه کسانو وژنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
پدرم روزه بود، پدرم معلم بود،
پلار می روزه نیولې و، پلار می معلم وو، د همدغه افغانستان وو، مسلمان وو، د خلکو زمانه ته درس ورکاو. په هماغه شپه تر لاس بجو د مکتب شوقې جوړولې چې د خلکو زمانه ناکام نشي، د شاګردانو شوقې جوړ کړې، دوه رکعت المنز وکړ او راته ویل چې زه ولاړم زویا.
دینی عالمان بیا د انتحاري حمله په اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصير حقاني ازادي راډیو ته ویل چې د دینی ارشادات لمخي هر څوک چې مسلمان وژني ځای دوزخ دی.
الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر څوک چې مسلمانان وژني جهوی ځای دوزخ دی. که هغه په پارک کې وي، که هغه په سټیډیم کې وي، که هغه په سړک پر سر باندې وي، که هغه په مسجد کې وي، چې څوک مسلمان وژني د اسلام د دین لنګان حرام.
خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د نړۍ اکثر دینی عالمان د اسلام دښمن ته د ماتې ورکولو په هدف د انتحاري حملو لا تر سره کولو سره هم نظر دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له انتحاري حملو نه په فلسطین کې هم کار اخیستل شوی دی او د مسلمانانو د قوي دښمنانو د ماتولو اغیزناکه لار ده. له بلې خوا د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف تیر کال انتحاري حملې حرامې وبللې.
کسایی که به انتحاري آماده شدن بشنون می گپه، در سی انتحاري کسی اختلاف به این خاطر نمیکنه که انتحاری فرصت توبه کردن را پیدا نمید.
سوک چه انتحاری تا آمده شوی دا خبر دیواری ده. انتحاری پا برخه که اختلاف زکر نشته چه انتحاری ده توبه کول و فرصت نشی پیدا کوله. لهمده خاطر یوش میر عالمان پا دی نظر دی چه باید ده انتحاری جنازه و نشی. زما خبره نده، ده پیغمبر خبره ده. قسم پا خدای چه ده قیامت پا ورزمو پا تندی کلی کلکیگی چه ده خدای لرحمت مایوسه ده.
رحمت الله از رحمت خدا مایوسه.
یوشمیر افغان کارپوهان وی افغان حکومت باید د وسلوالو مخالفینو ډلو او بیا په تیره د انتحاري حملو د ترسره کوونکو د ملاتړو لیکو ته د افغان ځوانانو د ورتللو د مخنیوي په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې د اسلامي تعلیماتو معتبرې مدرسې باید په خپل افغانستان کې جوړې شي. د افغانستان په دینی مدرسو کې د قرآن عظیم الشان د اساسي ترجمې او تفسیر په سر هم ټینګار کیږي او دا یو جدي اړتیا بلل کیږي.
د آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لغت راټولونې په اړه یو باس اوري. د غږ مجلې مرستیال د مجلې د چاپ او کلیواله د بیملګرو ټولنې پر فعالیت خبرې کوي. دوه لنډ حکایتونه او نور مطالب هم سته. په پیل کې مسعود نیازی د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د استاد د مینوالو او فرهنګیانو په ګډون ولمانځل شو. غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی پیغامونه استول شوي و چې د استاد د آثارو په څېړنه او د ناچاپ آثارو په چاپ ټینګار کړی و. قلم ټولنې د تکړه لیکوال ګل رحیم نیازمند د ادبي هڅو قدرونه وکړه. تیر سه شنبه په کابل کې د قلم ټولنې لخوا د شمال تکړه لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم نیازمند د درناوي غونډه جوړه شوه چې لسګونه لیکوالو او شاعرانو برخه پکې اخیستې وه. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت د پرانیستي په وینا کې وویل چې قلم ټولنه د خپل دنده غني چې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ژبو لیکوالان او شاعران وستایي او د هغوی قدرونه وکړي. خغله ګل رحیم نیازمن په کندز کې د پسرلی ټولنې مخکخ غړی دی چې ګڼ ادبي او تحقیقي آثار لري.
د تیرې دوشنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړي تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. استاد تیر کال د مرغومي په 22مه د ورپېښې ناروغۍ له امله له فاني دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکار نورګل شفق چې د استاد پر ژوند مستند فلم هم چمتو کړی و لغونډې دا راپورټ برابر کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تیر کال په همدغه شپو ورځو یعنی د 1992 کال د مرغومي په 22مه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هندستان په میټرو روغتون کې د سګو د ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د وفات درد کې د دوی کورنۍ وزورولنو د ادب د لارویانو زړونو هم صدمه ولیدله. هغه کال اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استاد پسرلی په اړه وویل چې ډیر څه متریز د کړی دي، خو په دې زړه ډاډه کوي چې تر خوشحال خان بابا ورسته یو ادبی کورنۍ را لورولې ده.
ما دې استاد له اشعارو نه کیسو نه ناولونه او مخصوصا د ویناونه ډیر څه زده کړي. استاد د خاص سیاسي او ادبی تقوا خاوند، د هیڅ وخت قدرت ته سرټیټ نه کوي. استاد علاوه پر دې چې خپل د ادب په اسمان کې لکه حمزه بابا باندې اوچت مقام پیدا کړی او ځلیدلی، علاوه پر ده مکته لکه خوشحال بابا غونده یو ادبی کورنۍ پریخه. استاد اسدالله غزنفر، استاد اسمت الله چاروان، اجمل خان پسرلی او ایمل خان پسرلی، هر یو د ادب خبریالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
غزل ستوری استاد محمد صدیق پسرلی د 1908 لمریز کال د وری په میاشت د غزنی د قرهباغ په لویه کلا کې وزیږید. لومړنی کلونه هلته تیر کړ او بیا کندوز ولایت را کډه شو. د کندوز په شیرخان لیسه کې زده کړې وکړې او شعر او ادب ته مخه کړه. د ځواني په کلونو کې چې له کندوزه کابل ته راغې نو په ادبي حلقو کې ډیر سر مشهور شو. استاد سعد الدین شپون مو پوښتي چې چا ویل یو خیستو کې زلمکه صدیق د نور غوند شعر نه لیکي.
پسرلی ما چندان نپیشنده، خو زه کابل که اون پختو طولانه که اومه یو چاوه چه دلته یو شاعر ده کندوز راغله یو زلمکه شاعر دی او خیشتو کی زلمکای دی چې دا بوڅو کی ما ویل چې دا څه نومیږي چې وی صدیق نومیږي ما ویل خوب د نور غو نه وتایم شپختو شعر خو اشرای لیک ویل نه دی بل رقم لیکي مونږ خو نه لیکي پیسې اشرای شو خو الفت شه وو
هر څه چې وو مونږ ته وطن ښکلی وو کپته وی خوږی د سمندر وب دیر لسوا نه پندوسم کال هغه وخت وو چې غزل ستوري استاد د نورو افغانان غونډه په افغانستان کې د جګړو لکبله پیښور ته په کډه کول مجبور شو. استاد وای لمر بویا چې لوړی او ژوري راته وخی لوند خونه يم یار چې رهبره بام سامنم عام ذهنیت چیرته چې منی د سامریس خوندر لاس د فرعون ګیری ته اچوي موسی منم استاد پسرلی د مهاجرت په کلونو کې د وخت د فرعون ګیری ته د لاس وراچولو لپاره موسی شو او دا کار یې د سپیدی مجلې پر مټکاوه. بیا هم استاد شپون
هغه وخت کې څنګه په ډیر بد حالت کې وو له یو طرفه د روس له لاسه د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه د بل طرفه د تنظیمونو د لاسه هلته نږدې وو چې موږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد او دا جهاد د مقاومت جنګ دی دا موږ نشو ویلی دغه سپیری دا ویلی شو او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي لیکوال دغه زړورتیا ولري دغه عنعنه سپیدی رواج کړل هلته
د استاد پسرلی د نورو ادبي هڅو په سر کې افغان ادبي بهیر ډیر یادېږي چې له پېښوره پیل او تر اوسه روان دی. د استاد شپون پر وینا په بهیر هر شوی گزار یو بل بهیر رامنځته کړي
دا بهیر د شول کړي یو شینه چې مونږ اوریدلی و چې ور ورکه چې مړی کې لاس هغه پیدا کیږي بهیر باندې ډیر گزارون هر ور چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي هر ور چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي اوس کابل کشته کندهار کشته مزار شریف کشته کندوز کې جوړ شو فکر کوم چې پیښور کې هم شته پښتو خوشته خو نور به رواج شي کوټه کې پیښور کې دي ځایو کې دغه ټول د پسرلی برکت وو
که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا بننګې ته دي ساتینا بهیر وو خو ملالی نه وی چې د شعر په ژبه د ملالی داټه په راژوندې کړي وای ځکه خو استاد پسرلی ځان زرک کړ او د قلمي جهاد لپاره یو خیالي ملاله جوړ کړه. د وتلی شاعر پیر محمد کاروان په قول
دوی هغه مرحال جن داس شعرونه د وطن د ازادۍ لپاره د زرک بنوم چې دی افغان پیغلې یا د افغان انجلی له خوا وی لکه یو خیالي ملاله دوی په خپل شعرونو کې جوړ کړه د غوي له خوا دغه نظمونه ولیکل چګه هم په پښتو ادب کې شاهکار نظمونه دي.
د بړبوکۍ غوندې بغیر زم لويخ شوی بخت کچاپ سرلی د وطن په بیدیا پرې خودمه د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی هیلو رنگ راوړ په 1928 کال بیرته کابل ته راغی او ادبي هڅو ته دوام ورکړ خو له دومره لویو لویو کارون سره بیا هم کاروان صاحب ولی وای چې استاد پسرلی لکه په تیار کې لال داسې پاتې شو.
پسرلی صاحب لکه یو بهر دغه څه ده په لپه کې راخستل دا هم ناممکنه ده خو په ټولنیز لحاظ باندې ده د پلار ونې کنه یو خام سړی وو خو د دې خپل هنر د دوی د هنر را توازو د دوی په شخصیت هغه ټولنیز شخصیت باندې دومره اثر کړی وو چې درې یو ملنګ ښکارېدلو د مینې او د اخلاص نه ډک انسان وو یو سخی بنی آدم وو چې د دوی حجره به تل له میلمنو نه ډک وه او یو ډیر محترم انسان په دې وو چې که کشر به وو که مشر به وو دوی عجیب احترام او درناوی کولو په هنري شخصیت کې هم دغه سې عاجزي او ملنګي او فقیري وه دی یان ډیر لوی شاعر وو مگر دا چې په انزوا کې به وو خلوت کې به وو ډیر ټولنې ته ځان ښکاره کول یا رادیوګانو ته یا تلویزیونونو ته یا مجلو ته یعنی څومره چې دوی حق وو هغه سې پیژندل شوی نه وو لکلال په تیار کې پټ وو.
بلې لته خایده هم وی چې استاد ډیر مستغنی انسان وو د دوی زوی استاد اسد الله غزنفر وای چې د اغا مې د زړه او د خلی خبره یو وو چې کله کله به موږ له دې ډارې دو چې څوک ترې خواب دی نشي. د استاد غزنفر پر وینا ارواخات پسرلی د اقتصاد په کیسه کې نه وو له ادبیاتو او مطالعه سره به کچی مینوه د مطالعه په برخه کې په دې نظر و چې کمزورې لیکوال مزاوق خرابوي او له وطن سره مینې په انتها وا
ما خپل قدرتوم په ژوند کې تر خپل پلا په وطن باندې مېن چړای نه دی لیدلې نور به هم یې ډیر وی خو ما نه لیدلې یا ما نه احساس کړی دا په دې بنیاد نه وایم چې په بیتونو کې به وطن یاد کړی په شیرونو کې به یاد کړی زه په یو بل بنیاد تر توایم کبي خبرې کولې یاد په وطن کوله یاد د وطن په ادبیاتو کوله دا مړي لري چې اوریدلې دي چې کدا سړک پوخسي او دا په پلانې ځای ته ګټه ولري کدا پلانې باندې پوخسي د پلانې دریا اوبه مهار سي دو دومره چې بمځکه آباد شي همیشه هم دا خبرې کوله.
ډاکټر احسان الله درمل وایي چې استاد پسرلی په خپل شاعرۍ کې خلک اعتدال او پر افراطي عقیدو یې خلک بیا فکر کولو ته رابللي دي.
استاد پسرلی وایي چې غلط ختم وکړم په ډېرو منل شو یو شکمن چې غر بل وړ و خا مخا کشا و خا نسته و دې مطلب دا دی چې تاسو غر چې ټول خلک لوړ ورته وایي د تلوړ نه وایي دې ته هم فکر وکړئ چې د شو خو ټینګ نه شو خو نه وي ناست بل ځای کې استاد وایي چې داس د کمزوري وا د دماغ ته خوشبینی د زړه نیمې د منلو دې چې منلې دې د تقلید او د پټو سترګو تک مخالف دی وایي دې چې پټه خوله د بل په لار ته پاتې وي ستن بازار نسکلې وي تار ته پاتې دې استاد شاعري په غیر مستقیم شکل ته فکر درکوي او ته تمیا نروي درکوي یم ځای وایي چې جوړ شي شخصیت د لوړو زوړو نه خوړی چې خو کې نوی غر نه دی خو د دې غر لوړوالی چې دی په خوړو پورې تړلی که د په خو کې خوړی نوی غر معلومیږي نه یعنې مانا دا چې نیمګړتیا هم د شخصیت د تکمیل لپاره یو شته وایي.
استاد پسرلی غزل بان د نئی کوڅه د لمر کا جاوا کوچه مولا بخملی صحرا کوکچا د بیلتی سترانه د وطن ویر ماتش پیله پاستا اور او گنش میر نور چاپ او ناچاپ اثر لري د مراد مزل ته هر څوک ورنګ دی شو یو پختون لکه میخ شوی ټغر پروت دی کده ځان له جوړولو ور فارغ شو په دې خاور کې به تول سمر پروت دی. د استاد پسرلی ورسته ارمان هم تعجب کو
بیجل صاحب یو پای تا وای توان اگر هم دوران یا اسمان گردی بگرد خواهش یک دل نمی توان گردی که تا ټول اسمان را بگردی دی وز بر تر خواهشات اون سره گردی نو جو گفتو کو کوم ارمان تا ارمان ول خو ډیر لو ارمان می دادا سه داش ورس خدای را ووینی چې بیا څوک نو وای چې افغانان یا افغانستان خلک د غلا او بدبختی او د فقر له خوا د پاوله په دومره درجه کې د لا خوا چې نور سره سمس حتی پسړی مطمئن څاور کې جریل ته راځه اوس مینو تر اخله.
سکال د تیر دوشنبه یعنی د مرغومی په 22مه نیټه د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړی تلین د مانځنو په مناسبت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیان او ادیبان سره راټول شوي وو. په غونډه کې د افغانستان د پخوانی او اوسنی جمهور رئیس پیغامونه ولوستل شول چې د ارواښاد پسرلی د ادبی فعالیتونو ستاینه او د دوی د آثارو پر څېړنې ټینګار پکې شوی وو. د غونډې ګډونوالو ته د غزل ستوري استاد پسرلی پر ژوند جوړ شوی مستند وړاندې شو. د غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر غلام نبی فراهی وویل
کچیر چې د استاد ناچار اثر پاتې وي زه حاضر یم چې شخصي د دوی سره کومک وکړم د کورنۍ سره او هغه چا زه فکر کوم چې دغه سې او اکثر شخصیت پر اثر باندې بحث کول دغه سې مجلس تر توان او تللی وي یوه د دې زمینه باید مسایل کو چې کله خدای رضا وي چې په مناسبه موقع باندې زموږ ادیبان فرهنګیان د دغه اثر مختلف اړخونه وڅېړي لیکنې وکړي مقالې ولري هغه ته د چاپ زمینه مسایل کو یو بحث پر وسی دا به یو لوی معمول سي.
اکادمیسن سلیمان لایق استاد پسرلی له تعصب پاک شخصیت وباله او افغان ادیبان پر دې خبره اتفاق تر او بلل چې ارواښاد پسرلی دی یو ملی شاعر وبلل شي.
د پوغو پلو په تعصباتو غلبه کړي و چې کله کله ځینی خلک پکې بندیږي. بهدل کلیم د هند مکتب فردوسی خیام چې د زین دغه په ډیر متمایل ده دا چې هم سړی دې نتیجې ته رسیدلی و سه ځان ارزه کول دا ښه کار نه ده. دا د دې د تقوا د دې د شخصیت د دې د لوی ظرفیت نتیجه وه. د دې لویوالی د دې په انسانیت کې و د دې لویوالی د دې په استقلال کې و. دی منځوی سړی دی. راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر ده.
د غونډې بل ویناوال استاد نجیب الله منلی و د ده په قول
هغه څه چې استاد موږ ته پرېښي دي هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږې اچوي چې بېرته لارې پیدا کړي هغه تیږې موږ ته د پښتو ادبیاتو په ځنګل کې ایښي دي. موږ باید دا تیږې پیدا کړو او خپله لار پرې پیدا کړو. د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو لپاره یوه ډېره ښه موضوع ده، یوه ډېره پراخه موضوع ده. موږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري موږ ایجاد کړو چې موږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو. موږ ته د الیت لیکنه ډیر مهم دي مگر لار راته نشو خوله خدا غت چې دوستات پکې شیرونو کې دي دغه چې استاد پر خپل خورو ورو اثر کوي چې دغه مرغلي چې استاد ورته اشاره کړی دي دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب جوړولو لار راخی.
په غونډه کې تکړه افغان ممثل ممنون مقصودی د استاد پسرلی یو شعر د کلمه کړ او عمان یازی، سید جیلانی جلان، ګل ملا همکار او حیدر استاد پسرلی ته لیکل شوی شعرونه ولوستل. د غونډې وروستی ویناوال استاد اسدالله غزنفر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او خصوصا ځوانو شاعرانو او ادیبانو ته په پیغام کې ویل چې که څوک توجه درته کوي او کنه، تاسو باید خپل کار ته دوام ورکړئ او اخلاص ولرئ.
تر دې غونډې پورې ما یو شی زده کړل، هغه خصوصا د ځوانانو سره شریکوم چې که په راډیو کې یا تلویزیون کې یا بل چیرته ستاسو مرکه وشي که ونه شي اهمیت مه ورکوئ، دا اهمیت نه لري. که حکومت تاسو ته توجه وکړي یا ونه کړي اهمیت مه ورکوئ.